السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده. په دې کې دوی ډېره اصطلاح بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي.
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستاني هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکني حکومت یو شمېر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره د پام وړ ده؟
ډېره د خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. خو د خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
کابل کې 14 یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید سږ کال زیات شوی او د ارمنستان چارواکي وایي له آذربایجان سره تازه شخړه کې لسګونه ارمنی سرتیري نیول شوي او یا هم لا درک دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار لویدیځه څنډه کې 14 یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. دغه وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن د دیارلسمې حوزې په نقاش سیمه کې پر یو ټونس ډوله موټر شوی او په خبره یې ټپیانو کې میرمنې هم شاملې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 د سرنګوالي په اړه لا معلومات نه لري.
نن مازیګر نا وخت دی د شپې برچی مربوط تر لسم اوزه کې غالبا دغه ته یو 14 نسې دی ټونس موټر کې نو معلومی چې موټر کې دنه ماینو کول شاپ سي چې سپیدل.
رويټرز اژانس بیا د ځایی سرچینو په حواله ویلي چې په کارتیسی سیمه کې دویمه 14 هم شوي، خو رسمي سرچینو د دویمه 14 په اړه څه نه دی ویلي. د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په کوټه سنګي کې 14 دوه تنه ملکیان ټپیان کړل. له هغه دوه ورځې وړاندې ورته 14 یو کس وژي او څلور نورې ټپیان کړل. د نننۍ 14 مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د تیرو دوه 14 مسؤلیت داعش وسلوالې منلی وو. وسلوالې ډلې منلی وو د کابل په لویدیځ او دیارلسمه حوزه کې ډېر شیعه افغان نو سیګی چې ډیر کله د داعش د بریدونو هدف ګرځي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاص لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادې د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر باندې خبر کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایط ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی دی. د دغه راپور لمخې له دې ترلاسه شوی پیسې 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. راپور کې راغلي دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبر نن د جرمني د ستراتیژیکي پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. خاغلی حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیست دي او تدریس پکې روان دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان نن په یوه اعلامیه کې دیار وویل چې دیار له سرتیري د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوي او د څلورویشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د تازه شخړې د پایل پلا دواړه هیوادونه یو پر بل اچوي. په چک جمهوریت کې تیر ورځ د کورونا څخه باندې 22400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 40.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچا تر ټولو لوړ شمیرې دي. د چک جمهوریت د عام روغتیا وزارت نننۍ معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیر اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له دې ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. او فایزر شرکت وای دی وی هوکړه لمخې 95 کمایده هیوادونو ته په کومه بیا د کورونا ضد ازمختي ګولې تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون ته اعلامیه کې ویل چې دا هوکړه یې له میډیسن پټنټ پول پونوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی دارو یې باید له څو ازمختونو تیر شي چې مسؤل بنسټونه یې تایید کړي.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.-1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.0، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.0.
خبرونه او د غرض د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستې لیک غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی کانګرس ته استولی ویلي دي چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. په دغه پرانستې لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه شوې او زیاته شوې چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی په کې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستې لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوه د هوکړې عملی کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبره ولدي.
امریکا ته انګلیس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا دسی د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي دغه په وسیله باندې اګه کړی چې د واقعیتونو په افغانستان کې پیښتي روان دي او له غوښتنو او ایجابات او د ضرورتونو ورته او سدواړه وادونه ارتیا ورته.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړی استازې ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې لبیا بیلو چارواکو سره غتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدوې خبرې کړې. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولې افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوز ویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي. خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امرودل چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد امریکا کانګرس ته په یو پرانستی لیک کې ویلي چې له امریکا سره د راتلونکو اړیکو ور پرانستی د افغانستان مرکزي بانک شتمنی باید آزاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه باید لرې شي. واشنگتن د افغانستان مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کنګل کړو. دا هیواد چې تر ډیره له مالی پلوه پر بهرنیو مالی مرستو متکی و له اقتصادي پلوه د سقوط سره مخامخ شوی. د دولتي ادارو کارکوونکو ته له 3 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه راز اقتصادي ستونزې هم ډېرې زیږولې دي. ښاغلی متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او لس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. په دې اړه مینن مخکې په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له تحلیلګر سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان دې ته اړ شول چې پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ور په غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استره بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی تسلا ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپیژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس کې هم هغه اختلافات موږ هم د خلیلزاد په مرکې کې هم بعض شیان نه خکل او تبدیل ویه داسې ښکاري چې پخپله ډاکټر صاحب خلیزاد هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه د خوی چې دی لا تر اوسه په شاشه وای نه دی خپل دغه پخوانی موقف نه او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوه کې کړی د طالبانو سره دی پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمینانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چیرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل تل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسرا کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی به تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنا د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته وردانګي په مختلفو لارو.
سیاسی چاروپو سید زکرشاه ساداتو په دې اړه نظر څرګندو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه د پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د لرې کېدو لپاره غوښتنه د څه لپاره کړې؟ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومت د فشار راوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. واشنگټن د نورو فشارونو تر څنګ د افغانستان مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم کنګل کړې ده.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستانی هکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. د دې شبکې د څېړنې څانګې مسؤلانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی هکرانو د نظام له سقوط وړاندې د افغانستان د مخکنیو چارواکو او نظامیانو حسابونو ته د ننوتو او د جاسوسۍ لپاره د ځینو ویبسایټونو لینکونه لیږلې دي. د فیسبوک د سایې بری جاسوسۍ د څېړنې مدیر ویلي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو په دغو هڅو کې لاس درلود او هدف یې څه و. نور په دې رپورټ کې
د فیسبوک مسؤلان وایي د هکرانو یوې پاکستانی ډلې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال له فیسبوک څخه د مخکنی حکومتي چارواکو او نظامیانو پر حسابونو د برید لپاره ګټه اخیستې. د فیسبوک له قوله پرې چارواکو کې دولتي کسان، د ملي پوځ مسؤلان او اجرایی کارکوونکي شامل دي چې د هکرانو هدف وو. دا ډله چې په سایبری امنیت کې د سایت کاپی په نوم پیژندل کیږي د ویب پاڼو لینکونه به یې شریکول چې په وسیله یې کولای شي جاسوسي وکړي. د فیسبوک شبکې یو شمیر مسؤلانو رویټرز ته ویلي د کسانو د باور خپلولو لپاره داسې لینکونه جوړ کړي وو چې پرې د کلیک وروسته جاسوسي کیدای شوه. د فیسبوک له قوله د ډلې همدا ډول داسې معتبرې ویب پاڼې په وایرس ککړې کړې وي څو وکولی شي چې د فیسبوک کارکوونکي تیر باسي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر مایک دویلیانس کی وایي د دې ګواښ هدف او څېړل ورته ستونزمن وو او په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو دا کار کړی او پایله یې څه وه. رویټرز زیاتوي د ایمیل د اسانتیاو برابرونکو په ګډون د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او لینکډین اعلان کړی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال په دې هیواد کې د خپلو کارونکو د حسابونو د تړلو او د هغوی د ملاتړ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز د راپور پر بنسټ فیسبوک ویلي په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت په خاطر دا جاسوسي عملیات چې د اپریل او اګست میاشتو ترمنځ شوي بربند نه کړل. د شرکت هغه مهال چې د اطلاعاتو د پاکولو لپاره یې ګام پورته کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی. د فیسبوک یو وایي امریکایان ویلي دوی په افغانستان او سوریه کې د هکرانو لخوا د دوی حسابونو ته د نوتو د هر څو پاړه نږدې 2000 کارونکو ته خبر ورکړی دی. د طالبانو لخوا د حکومت لنیور وړاندې یو شمیر افغان چارواکو هم دا ډول ځینې نورو کسانو په خپلو اکاونټونو د سایبري بریدونو د هر څو خبر ورکړی و. فیسبوک دی وروستیو کې د طالبانو د نوم پر کارولو محدودیتونه لګولي او هغه لیکنې له منځه وړي چې د طالبانو نومونه پکې لیکل شوي وي. د فیسبوک یو شمیر کارونکي نیوکه کوي چې ان په خپلو لیکونو کې د طالبانو د نومونو په لیکلو سره لیکنې ډیلیټ شوې دي. موختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اترا ادارې نظر هم واخلو خو له ډیرو حد سره سره بریالي نشو.
په افغانستان کې سایبری امنیت ته څومره پام کیږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې زما همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو هغه ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو د سیمون مرکزی دولتي سیستم نه لري چې غلاري خلک واټول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نو ریوادونه حتی که فیسبوک مالته دي چې په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خدا کار کوي پردا د خلکو هم په هوا ډیر کم ده. شاوخوا د اوس 2 میلیونه خلک په انټرنیټ د کاروي. نو ډېرې ټولنیزې رسنۍ کاروي، سلوي سلور کې دي ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېر یو جدي ستونزه ده ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه ټولنیزو رسنیو سره تړلی ده.
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته لکومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت. د سایبری امنیت یو برخه ده، زموږ برخه ده، مهمه برخه ده، ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت ټولنیزو رسنیو کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک د لغینې کار استنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو کې لومړی سره ده چې خپل شخصي حریم دی وساتي، دوم کې یو قوي پاسورډ دی ورکی، دریم دوم لیول اتنټیکیشن سی ورته وایي فیسبوک کې. اما غدي فعال کې یعنی کله چې فیسبوک اکاونټ داخلي کې لوي موبایل او کمپیوټر د ته کوډ راځي موبایل ته، هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي. او دریم د دوی خپل ټوپ لینکونه شوت لګي په باندې یو شکل کلیک نه کیږي، فیشینګ یو ډول دی، هاکینګ په ماغه سره مخنسي، لوکیشن او پرایوسی همیشه جدیونه دي. بلکې د دې کوم پیجنم مدیریت کوي، کمپاني مدیریت کوي، دغه صلاحیت که بل چاته ورکوي هغه محدود کړي، یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي، همیشه هغه د ایډیټر او دی د دوه صلاحیت ورکړي، نه د منیجر او دی اډمن صلاحیت.
بله، او دغه هکران څه رقم ډلې دي؟ دا شخصي ډلې دي، د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي؟
دوی په دولتو پورې تړلې دي، شخصي ډلې دي، کمپنیان هم دي. اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده د کار کوي. سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې د حقوقو استعمال دي، خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي.
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري، د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي، یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا، دغه ټیک هم حق کېدلی شي؟
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه ده، نه ده، یعنی معنا نه ورکوي. هغه انده معنا ده یو چیز دل څه وي کڅه فیسبوک ادارې ته، نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیچ دی ورته وایي. نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري. د دې اکاونټونو تاکسي یو هغه نه دی چې د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو.
د انټرنیټ ټکنالوژي د برخې کارپو د اغه ملک سهارو چې مرکمو واورید د مرکه د دیل لپاره شوی و چې فیسبوک ویل هغه پاکستانی هاکرانه بلاک کړی چې د افغانستان د پخوانی حکومت پر یو شمیر حسابونو د بریدونو هڅه کړې و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکې لدې چې ستاسو په سپټ شوي څو پیغامونه درته خبره کړو چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې اوریدلی شي، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بوئنګ 777 ملکی الوتکې نوې ماډل د امریکا د هاستون او متحده عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بې وقفه 15 ساعته مزل وکړ. د بوئنګ دا نوې ماډل د نورو الوتکو په پرتله لسلنه لږ تیل مصرفوي او په یوه ټانکې تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. د دې الوتکې نورې ځانګړتیاوې به په دې راپور کې واورئ.
بوئنګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیمه او بيدمي الوت وکړه. په امریکا کې د بوئنګ 777 الوتکو تولید څو کاله وزنډیده، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوئنګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکي الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 777 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 777 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورته چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودری شي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی. بوئنګ 777 کابو شپږ اویا متره اوږده ده او د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکې دوه انجینیا الوتکه ده. بوئنګ کمپنۍ هیله لري چې د کورونا وبا له پای ته رسیدو وروسته به د نړۍ هوایي شرکتونه د دې ډول الوتکو د جوړولو ډیر فرمایشونه ورکړي، ځکه چې مصرف یې لږ دی، سپرلی زیاته ځای وي او تر ټولو اوږد سفر کوي. په یوه ټانکۍ کیلو 400 سپرلی نږدې 1000 کیلومتره بیولی شي. ویل کیږي چې د الوتکه به تر 2023 پورې د تجاري الوتنو لپاره هوایي شرکتونو ته نه ورکول کیږي، خو د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ د هغې بيدمي 15 ساعته الوت هیله غوړولې چې ژر هوایي شرکتونو ته وسپارل شي. د دې الوتکې انجنونه جنرال الکتریک کمپنۍ جوړ کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
څنګه راغان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړم ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزا ټول خلک و ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکوې د خدای دې مر پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزه ورسوي دا راکان کار باید څړې ونه کې دا حکومت واخلا شو وروره چې ارچا ته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانه خلکو ته ورکوې مشکلانه خلکو ته ورکوي او وس امارات کم نه توي دي چې وړي د شهر د خلکو چې باسه جنګونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادانی د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنګونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې وسه اواله تام صدور غني غنم ورکه ام درې ته به غوړي ورکه او دلته مسلمانان د ماسان په ټوټي کې چارانګي مکه وي دره چې مکه وي د ملت سره دونه سره نه کې دا زما پیغام خامخا نشر کې او سلام په احترام زما زړه تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمونږ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د اشرف غني حکومت پرځېدلې مونږ کار را دي کړی مونږ نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي دا کومه کومه دوه سات سره کې هیڅ نه پوي مونږ د ګرهار نه غریب ټ کوټه ورسواره نه نو سرا شوبه میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم مونږ د ګرهار ولایت نه زنګ والا ده یو تن دی او زمون سودینا منګر طالبانو د چارواکو نه د هله لرو کومه هم شران کړی د خلک ته ازیت او ضرر ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دا وایي ټول خلک د هوار نه د فرار په حالات کې دي د زمونږ आवाज ګور چارواکو ته ورسوي نو بل خصوص د ناتو او امریکای خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیسي ملي او غو غو ولې پاج را کړو نه مور په سین میدان پرې خپل او تاسو ترنه لاري ترجمان دی نو قسم دی هغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره او غو غو په یوه دي چې ولې پاج را کړو نه کومه دا په شکل ورته وسته ما
ستاسي پیغام